سلامونه احمد شیبریم دوی بچی شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ازادي په سپوک پروګرام درو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړم خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چنن خبر کړ ویل دي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبان حکومت رسنۍ او خبريالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي په دې راپور کې ویل شوی دي چې په 2023 کال کې دوی د خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې لښتر لښته 138 پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې د خبريال وشل کېدل او د 1900 نورو خبريالانو د ټپي کېدو او د اتاوی خبريالانو د بند کېدو پیښې شامل دي په دې راپور کې دا هم ویل شوی دي چې د 2023 کال په پرتله د سرغړونو د پیښې یو څه کمی دي وړم کال د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوی وي په دې کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دي چې د طالبانو د حکومت چارواکي له رسنیو سره ډېرې کمې مرکې کوي او رسمي ویندو یعنې د جدي او ژورو پوښتنو له ځواب ورکولو ډډه کوي د تیر یو کال په ترڅ کې د طالبانو ویندویانو د ازادي راډیو د خبريالانو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د لسکونو کورونو د جوړولو د بشپړېدو خبر ورکړ شوی دی د افغانستان محلي رسنیو پرون د طالبانو د حکومت په وینا راپور ورکړ چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 30 کورونو جوړول بشپړ شول او د 40 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی راپورونه وایي د هرات د سندجان انجیل روبات سنگیا او ګلران ولسوالیو په څه باندې لسو کلیو کې د کورونو جوړولو بهیر روان دی په همدې حال کې د اسلامي ریف بنسټ د افغانستان څنګه هم پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د سندجان ولسوالی په غار موشک کلی کې د دوه ویابي جاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې چمتو کړای شوي کورونه دي ژر ور وسپارل شي ځکه زیات کسان لا هم په دې سړه هوا کې تر خپلو خیمو لاندې ژوند کوي د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی شلو وره رسمي نړیواله مسابقه کوي د له اماراتو سره د دریو شلو وره مسابقو لومړی هغه چې نن جمعه د کابل پر وخت د ماسپښتین درې نیمه بجې پیل شي د افغانستان او متحده عرب اماراتو دویم شلو وره مسابقه را روانه اکشن بیا او دریمه د سیشن بی پروس کې شي د میزان په نوم د ایران د قضایي قوې مربوط خبری آژانس خبر ورکړ چې ایران څلور تنه تخریب کاران چې د اسرائیل د موساد استخباراتي سازمان مربوط و اعدام کړل دوی اونې مخکې د ایران رسمي خبری آژانس هرنا ویلي وو چې د موساد یو مامور په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې اعدام شوی دی خو په دې برخه کې نور توضیحات نه وو ورکړي او نه یې هم د دې کس نوم اخیستی وو ایرانی چارواکي ډېر کله بهرنیان د ایران په چارو کې په مداخله تورنوي او د دوی د محاکمې هم شفافې نه وي اوکراین چارواکی وای روسیا د اوکراین په بیلابیلو سیمو د توغندوی او ډرون الوتکو پراخ پریدونه کړی دي د اوکراین هوایی مدافع هم فعال و او په پلازمینه کیف لفیف او یوشمن نور شارونو کې تیر شپه ومن سار وخت د زیاوېدل کړي د اوکراین سردی اعظم دینیس شمیحال وویل چې دا ډیر پراخ پریدونه دي چې مهم تاسیسات په نقشه کړی دي نن سهار د هوایی بریدونو لامل د خطر زنګونه تقریبا په ټول اوکراین کې وحل شوې دي او پوځیانو له خلکو غوښتل چې ځانونه پناه کړي د دې بریدونو لامل تر اوسه د اوکراین مختلفو سیمو د تلفات او ورانوی راپورونه نه دی ورکړل شوی
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم د طالبانو د حکومت د کورنی تګلارې او بهرنی روابطو په اړه بحث لرو د 2023 کال وروستۍ اونۍ ده په تیر یو کال کې له سیاسي اجتماعي او اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت تګلارې څرنګه وه له ملګرو ملتو سره د طالبانو روابط د 2023 کال په اوږدو تاو د پاتې نشول ملګرو ملتو د کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړه او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه د امریکا له متحده ایالاتونو سره هم د وړم کال په څیر روابط ساړه پاتې شول له اروپایي ټولنې سره له دې اړخه اړیکې تاوده شول چې دغه اتحادیې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي خو سیاسي روابط یې ساړه دي له اقتصادي پلوه نړیوال بانک ورلم خداس وړاندوینه کړې وه چې په 2023 کال کې به د افغانستان اقتصاد په خپل حال پاتې شي یعنی وده به ونه کړي. د دې نړیوالې مؤسسې په باور په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره د افغانستان اقتصاد 15% کې زیانمن شو. په کور دننه یوه عمده ستونزه د نجونو او میرمنو د حقونو ده. د هغه مشکل دی چې د ډیرو په باور یې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو مخه نیولې ده. دې مسلې د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان پر اقتصاد هم منفي تاثیر کړی دی. د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت په کور دننه تګلاره داسې ده چې له نورو افغانانو سره په مهمو موضوعاتو کې ښکېلتیا کمزورې ده، خصوصا په سیاسي اجتماعي برخو کې. مثلا که چیرته دوی د خپلې بریا ورځ لمانځي، یوازې دوی په خپله پکې راغونډي شي. که دوی یوه تاریخي ورځ لمانځي، بیا هم په خپله پکې ناست وي. په حکومت کې هم هغه څوکۍ چې له بهره یې نور لیدلی شي هغه یې خپلو خلکو ته سپارلی دي، چې شایي همدا علت وي چې نړیوال حتی د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره دی، د اقتصادي چارو کتونکی تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی په دې بحث کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته ښه راغلی. لومړی به له ښاغلي سادات څخه واورو. سادات صاحب، له سیاسي اړخه تاسو په تېر یوه کال کې د طالبانو تګلاره څرنګه ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو ګډون کوونکو میلمنو ته او پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان اوسنی حالت او یا د سیاسي حالت داسې باید وڅېړو چې یو کور کې دننه د ده په اصطلاح دی او یو بهرنی. په دننه هیواد کې له بده مرغه په سیاسي اړخ کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري، تر ټولو د مخه د دغه نظام حاکم نظام مشروعیت مسله مطرح کی، چې د ولس له ادرسه دوی مشروعیت لا تر اوسه څنګه چې لازمه ده نه دي ترلاسه کړي. دا هغه تر څنګ یو حکومت یو نظام چې اساسي قانون ونه لري او دا هغه پر رڼا ولس ته او نړۍ ته جوته نه وي چې دا لنډمحاله او اوږدمحاله د اړیکې څنګه دي، دا بیا بله ستونزه ده. داغه تر څنګ بل ستونزه دا ده چې دغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ ده، دا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نه په کمېدو. او یو مسلکي نظام تمه چې ولس لري او ولس وشي کولی ځان په کې وویني، داسې یو اثر لا تر اوسه نه لیدل کېږي، سره د چې دوی ښایي بعض ځایونو کې چې نوي تکراریګانې شوي دي په ټیټه کچه، البته د مدیر نه لاندې، خو ځکه د مدیر نه تر وزیره پورې دوی بیا په خپله دي چې هر چېرته دي. لکه څنګه چې تاسو خپل په راپور کې هم ویلي، یعنی هر هغه د افغانستان یو ملي ورځ یا یو جشن چې وي، د دوی د خپل نه بغیر تاسو عام ولس نه ویني چې په دې خوشحالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي بیرغ سره مخالفتونه د دوی او د ولس ترمنځ یو ډول کرکه رامنځته کړې ده، چې دوی د افغانستان تاریخ او ملي بیرغ سره مثلا دا ستونزه شته. تر ټولو بیا غټه اومده بل ستونزه دا ده چې د هیواد نیمایي قشر نیمایي بدنه فلج ده، چې هغه ته موږ خویندې لورګانې او میندې دي چې هغو دپاره تعلیم کار شرایط بالکل، چې بیا دغه ټول د دې لامل کېږي چې نړیوال هم ګوري چې ولس درنه ناراضه ده، هغه ته چې ولس درنه غواړي هغه نه کېږي. یوازې په دغه چې تا امنیت تامین کړی او د دې امنیت دا ستا مسؤلیت دی چې په هغه تېر وخت کې ته خپله یو د هغې لاملین نه وي چې تا امنیت خرابه کړې وه، اوس چې جګړه نشته دا ستا مسؤلیت دی. لاکن نړیوالو سره ګاونډ سره روابط جوړولو خاطر بیا نړیوال قانون شتون لري، بیا د نړیوال قانونو مطابق لکه څنګه چې نور شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه تړون لري، مګر هم یو د جمع نه یو چې باید د هغې مطابق ځان جوړ کړو.
مننه سادات صاحب، مننه. د شهاب صاحب نظر به هم په لنډو وخت. شهاب صاحب، له سیاسي اړخه تاسو ته د طالبانو روابط له نړۍ سره او په کور دننه څرنګه ښکاري په 2023 کال کې؟
سلامونه او درناوی شیبر صاحب تاسو درنو مېلمنو ټول اوریدونکو ته. له موږ سره باید یوه تله یا یوه ترازو موجوده وي چې د هغې په اساس باندې د طالبانو د اوسني حکومت دغه اعمال په تېر یوه کال یا تېرو دوه کلونو کې پرې ارزیابي کوو. د دې لپاره د داخلي سیاست په برخه کې موږ د اقتصادي ثبات فکتورونه وځ کولای شو، ټولنیز هوساینه وځ کولای شو، زیربنا او پرمختګ وځ کولای شو، امنیت او د قانون تطبیق وځ کولای شو، او د ته ورته سیاسي ثبات او د خلکو ټولنیز او فرهنګي مسائل. زه فکر کوم که په دغه تازو باندې د طالبانو د حکومت د یو کال دغه اعمال وتلل شي، نو په ډیرو ځایونو کې به هغه موازنه پوره نشي کړلای. حکومتونه اړتیا لري چې د اقتصادي ثبات لپاره اوږدمهاله او منځمهاله او لږمهاله ستراتیژي او پالیسۍ ولري. دا پالیسۍ باید د خلکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شي، جوړ شي، او د تطبیق مراحل یې هم خلکو ته واضح وي، او هغه لارې چې دوی ورباندې تطبیقوي هغه هم له خلکو سره شریک شي. موږ په تیر یو کال کې د کومې لویې ستراتیژۍ یا پالیسۍ کومه بیلګه ما شخصا نه ده لیدلې. زه د یو افغان په توګه کوایم چې ښه د افغانستان راتلونکی زه دوه کال وروسته څنګه وینم، پنځه کال وروسته څنګه وینم. له ما سره یو روډما پیاده لاره یو نقشه نشته. د ټولنیز هوساینې په برخه کې تاسو به د ایم ایس ایف یا د بی پولو ډاکټرانو راپور اوریدلې، یو د تورته د ځینې نورو نړیوالو نهادونو چې په غیبه باندې طالبان حساب نه کوي، او د دوی د روغتیا د عام روغتیا د سرپرست وزیر خبره و چې ګواکې دا راپورونه ناسم دي. هغه ویل چې په روغتیایي سکتور د افغانستان کاملا مستونزو سره مخ دی، هم د مسلکي پرسونل له امله او هم د مالی منابعو له امله. نو دا د خلکو په ورځني ژوند باندې ډیر زیات تاثیر لري. له خوونی او روزنی وروسته د روغتیا سکتور چې ډیر مهم دی، متاسفانه په یو کال کې مشخص شان نه ورته لرو. د زیربنا په برخه کې موږ د قشتېپې پروژه لرو، یا هم ځینې کوچنۍ پروژې چې اوس اعلان شوې دي، ولې له قشتېپې پرته قشتېپه باید وستایل شي. دا ښه ګام دی د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره، د کرنیز حتی انقلاب لپاره یو ستر فکتور دی. ولې پرته له قشتېپې نور څه لرو؟ یعنی یوازې قشتېپه خو د شلو دیرشو کلونو لپاره د یوې پروژې په توګه ځواب دی نه ده چې په موږ پرې اکتفا وکړو چې موږ د دغه زیربنا د هیواد لپاره چې ضرور د داور باندې تکمیل کو. د قانون پلي کولو په برخه کې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، موږ متاسفانه تر اوسه یو قانون نه لرو. څه دغه کم کړنې چې ترسره کیږي د اسلامي قانون په نوم باندې، ولې اسلامي قانون د خپل شرح لپاره فقه لري، او دغه د ښه توضیح وضاحت لپاره مقررې باید موجود وي، دغه لپاره باید نور طرز عملونه موجود وي. دوه کال یا دوه نیم کال زه فکر کوم چې کافی فرصت دی چې افغانستان باید د یو اساسي قانون څښتن شوی وای، او د هغه قانون پر رڼا کې بیا نور فرعي قوانین چې د اسلام د مبین دین پر رڼا کې باید ټول جوړي چې په خوا هم وو. زه فکر نه کوم چې په خوا د
افغانستان مننه بیا هم دې موضوع تر اوسه څخه چې تاسو صادق صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو له اقتصادي اړخه چې صادق صاحب هم ځینې اشاره درلودې او تاسو هم تلاش صاحب د اقتصادي چارو کتون کې دی او دوی په افغانستان کې دی، له دوی به وورو. تلاش صاحب تاسو څنګه ارزوي د طالبان اقتصادي پالیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، د بحث ګډونوالو ته، او همدارنګه د ټول رادیو ټول کارکونکو ته د زړه د کومې احترام او درناوی وړاندې کوم.
مننه
شیبر صاحب، مبارک مخکې له دې چې تاسو بحث ته راځئ، دا ځینې کسان باید په ډیرو غټو غټو کتابخانو کې کینو او دا کتابونه په ولولو، په دې خاطر چې دا تیوري سم خلک دي. هغه کسان په حکومت ولی کې کامیاب، بریالي او پیاوړي دي چې د تیوري د تیوري له برخې څخه راوځي د عمل برخې ته. حکومتداري په عمل کېږي، حکومتداري په تغییر کېږي، په حکومتداري په معیارونو باندې څرخیږي، نه په تیوري سنو باندې. دا تیوري سنان ناکام خلک وسه بولم، او د دوی وظایف باید غټو غټو کتابخانو وجدو کتابخانو کې وي. دوم بس راتم اقتصاد چې دا مسلک د درس هم ورکوم او مصروف هم کې، او تقریبا زیات وخت مو هم څېړنې تحقیقات وو. کچته موږ د افغانستان اقتصاد ګورو، واقعیا ناڅر کم چې تازه کی جاره کم اقتصاد ده، اما لامل یې څه دی؟ دا اقتصاد چې مشتقازا لرو دا ولې دې ته نه رسیږي؟ څوک سره چې غواړي او حکومت دلایلو څومره شرایط ورته مساعد دي او څنګه کولای شو چې دغه حق موارد ته چې د موږ په استقلالیت پوری زیات په ټکر کې نیوي هغه تعامل کو او جانبه معاملې ته ورداخل. زه به یو مثال تاسو ته د تیر نظام په تیر نظام کې د خوراک نړیوال سازمان ته افغانستان کې کار کوي حدودا 1.1 میلیارد ډالر سرمایه گذاري د افغانستان په زراعت باندې مسله. ولې د خوړو اقتصاد د خوړو سازمان غوښتل چې په افغانستان کې لکه قندوز، بغلان، سمنګان، جلال آباد او خوست په دې هیواد په دې ولایتو کې دغه زراعت میکانیزه کړي. حکومت به چیغې وهلې او پوزلونه، پلانونه، برنامې دا به ټول د دوی په میز ورته واچول چې موږ غواړو په زراعت کې پانګونه وکړو. دوی به راپورته سول ښځو ته په دغه برنامه باندې فوټبال او والیبال ورښوي. تاسو فکر وکړئ د موږ اقتصاد په دا رقم استقلالیت چیرې دي او د راتلونکي نسل د موږ باید څه ځواب ورکړو او د موږ استقلالیت تر کومه حده پورې محدود شوی دی؟ دومره پیسې چې افغانستان ته راغلل
تلرسب محترم که دغه وسته تراشو تلرسب په دې شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر راغلل او تر ټولو ډیر مرستې د امریکا متحده ایالاتونو کړي دي چې د سیګار راپورونه څوک ولولي ډیر واضح دا وایي چې څومره پیسې غلا شوي دي او څومره کم کار شوی دی. لږ تر لږه 130 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان د په افغانستان باندې لګېدلي دي غلا نظامي او د اړخونو نه پرته. تلاش په تیر یو کال کې له اقتصادي پلوه کپلندو تاسو دا توضیح کوي چې د طالبانو پالیسی څنګه ده؟
د طالبانو پالیسی نسبت مالی منابع وته زه ډیر خوندوره بولم په څو دلایلو. اول د موږ کرنسی یا پولیس ثبات یا د پیسو ثبات د بهرنیو اسعارو په وړاندې هیڅ څوک نه سو. هیڅ وخت ډالر د جمهوریت د وخت څخه او د امارت په وخت کې لدی حالات تفعل ور نسوي. اولیتو کې لکه غوړي، وړه، بورا، تیل او داسې نور موارد کوم نرخونه چې په جمهوریت کې درلودل 2-3% پورې راټیټ شوي دي اوس د افغانستان په بازارونو کې معامله کیږي. د افغانستان د افغانستان بانک ذخایر هغه پیسې چې د بهر څخه راځي یو مقدار زیات زدي د افغانستان بانک ذخایر ته ورسي. په دا خاطر چې د موږ تاسې ملي سرمایه 10 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور د دولتي سکتور په امریکا کې کنګل شوی دی او یو مقدار یې سویس ته انتقال شوی دی. هغه سرنوشت هم نه معلوم. بل خبر مالیات په ډیره پاکه توګه شفافه توګه ټولیږي او د افغانستان ملي بودیجې ته ځي. ملي بودیجه مو په تېر کال کې د تاریخ په اوږدو کې هغه خالصه بودیجه د افغانستان د عوایدو څخه راغلې ده. هیڅ نوه بهرنۍ مرسته او همکاري ورسره لیدل کیږي. په دې معنا چې هم د اسلامي امارات دستګاه ویټامینس والا چې حدود 1 میلیون کسان کار کوي او همدارنګه وړې پروژې په تدبیق سولې، همدارنګه هغه غټې پروژې تدبیقات پرې روان دي او د نورو په غټو سیمو پروژو د پاره لا خبرې روانې دي. امریکا اقتصادي او بانکي حاضرات چې وزن کړي دي متصفانه چې د اقتصادي ډګر لږ متاثر
کړی. مننه تلار صاحب. دې برخې ته به بیا هم راشو. شهاب صاحب، د تلار صاحب څرګندونې مو واورېدي که ستاسو نظر واخلم. تاسو یوازې قوشتېپې ته اشاره وکړه مخکې.
خبره داسته جناب شهبر صاحب چې حکومتونه د هغه دندو او مسؤلیتونو یو لیست لري او د هغې مطابق باید روان اوسیږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات خوشباوري ورکول او دغه ستایل او د مده او د شانو تجربه په جمهوریت کې وشو او متاسفانه چې ناکامه وه. زما غوښتنه به له هغو کسانو چې حد اقل په علمي برخو کې کار کوي دای چې هغوی سالم نظریات وړاندې کړي او د نقد په شکل باندې په ډیر جرأت سره اوسنیو حاکمانو ته ورسوي، هغوی په افغانستان حاکمیت لري او دا د افغانانو په توګه زموږ حق دی چې هغوی ته سالم نظریات ورکړو. او دغه په ډېر مدغو سره به زه فکر کوم چې موږ څه ترلاسه نه کړو. خبره د اقتصادي ثبات شوه، د خلکو غوښتنې چې دا همیشه ثابت نه وي، دا تغیریږي. دوه کاله وړاندې د افغانستان د خلکو تر ټولو اساسي غوښتنه دا وه چې جګړه ودرېږي، مرګ روبله ودرېږي، وینه ودرېږي. دا شای وشول، اما اوس د خلکو غوښتنه نورې دي. هغه وایي ما ته صحیح خدمات را ورسوه، ما ته تعلیم را ورسوه، ما ته د زیربنا پرمختګ وښیه، ما ته زیربنا را جوړه کړه. دغه غوښتنې په همیشه شکل باندې همدغسې مخته ځي. یوازې هغه غوښتنه چې جګړه ودرېده او سوله راغله او امنیت راغی، دا د یو وخت او د یو زمان مسله وه، دا پای ته ورسېده. دا ډېره ښه خبره ده او په دې باندې باید افغانان ټول خوشحاله اوسېږي. ولې نور مسایل چې هغه ما یادونه وکړه هغې ته باید پاملرنه وشي.
مننه شاب
صاحب. پالیسۍ په برخه کې زه غواړم یادونه وکړم، موږ د یوې مشخصې تګلارې په توګه هیڅ داسې کرښې نه لرو چې هغه د موږ د بهرنۍ پالیسۍ په توګه یو چا ته تعریف کړلی شو. دنیا په تیوري ولاړه ده، دنیا په تیوري چلیږي او دنیا د همدغو تیوریو نتیجه ده. تاسو د حکومتونو په دنیا کې ګورئ چې حاکمیت کوي، که ډیموکراتیک نظامونه دي، که استبدادي نظامونه دي، که اسلامي نظامونه دي، که شرعي نظامونه دي، که پاچاهي نظامونه دي، دا ټول یو نظریه، یو اساس او یو بیس لري. یو حکومت له یو اساس او یو بیس او یو قاعده نه پرته نشي چلیدلی. نو زما باور دا دی چې دغه نظریات باید د طالبانو له حکومت سره په ډېر خلاص زړه باندې شریک شي او د افغانستان د ثبات لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه شهاب صاحب. له وی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او د بهرنی پالیسی مسلې ته راګرځو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي په څپو کې پروګرام لا سجې رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه دلته بحث لرو. میلمانه مودي سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. سادات صاحب، د بهرنۍ تګلارې په برخه کې تاسو نظر کپلندو واخلم، د طالبانو بهرنۍ تګلارې څنګه ده په 2023 کال کې؟ البته وباشه مېرمن
حضرمن شهاب صاحب، نظر 2023 ته په 2023 کې مګه د دې شاهدان یو چې ځنی لاستراوړنې د تعاملات په بڼه شوی دي چې د نن کار نشو کولای، دا مثبت قدمونه دي. لکن ستونزه دا ده چې بیا هم نړیوال نه دي په دې قانې شوي یا نه قانې کېږي چې لاملونه بیا هم هغه ستونزې دي چې په هېواد کې دننه موجود دي. او کوم په اصطلاح د معلمینو هغه خبره چې خارجي کارونه ډېر پراته دي مخې ته او هغه نه دي تکمیل شوي یا ورته نه دي رسېدلي. د هغې وجه نه نړیوال اړیکو کې هم ستونزې را ولاړې شوي دي او هغه فضا چې باید جوړه شوې وای د افغانستان د واکمنانو ترمنځ او د نړیوالو او د سیمې هیوادونو دا لا تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې ده. په دې کې شک نشته چې نړیوال هم خپل اهداف لري او افغان حکومت یا حاکمان هم باید د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا خپل تعاملات وکړي او دا په پام کې ولري چې د افغانستان ملي ګټې څوک تر پښو لاندې نه کړي د خپل د اهدافو لپاره. دا ضروری ده چې د نړیوال قوانینو پر رڼا کې د افغانستان اساسي قانون یو ځل په اصطلاح را څرګند شي او تر ټولو د مخه بیا تکرار وایم چې هغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ د دې د ورکولو یا کمولو لپاره باید هڅې پیل شي او دا باید عملا وښودل شي، یوازې په لفاظي نه کېږي چې په لفظ باندې ووایو. او تر ټولو بل غټه ستونزه دا ده چې دا یوازې دغه ګاونډ پی اپ د 14 یا 14 یا 15 هیوادونو سره چې په اصطلاح دا معاملات شوي، یعنی یو حمله تر اوسه پولې دوی کې په دې هغه نشول نه اسلامي هیوادونو کې او نه غیر اسلامي هیوادونو کې چې څوک دوی په رسمیت وپیژني، په دې مجبوري ورځې نه تعاملات شروع دي. او وجه دا ده چې هغه اعتماد فضا نشته.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او نړیوال باید قانع شي دا سیاست په خپل تلر سه بغه په عربي کې چې ورته وایي چې سیاست خدا ده، یعنی فریب د پاینې وخت کې. نو دغه روابط چې نه دي جوړ شوي، د دې سبب شوي دي چې افغانستان له سویفت نه بهر شي په اقتصادي حساب باندې. تلر سه څنګه د دې لپاره باید څه هڅه وشي چې لږ تر لږه د افغانستان بانکونو ته له بهره پیسې په قانوني شکل انتقال شي؟
مخکې ورور ځواب ته د تیوریسن په اړه باید ته ووایم په ساده الفاظو باندې. البته په علمي الفاظو باندې په دا خاطر یادونه لازمه ګڼم چې د افغانستان د خلکو تعلیمي کچه ټیټه ده او ظرفیت د دې بحث زه فکر کوم که علمي ته یې ورته وو د دوی په نوي هغه فریکونسي فریکونسي د راډیو هغه بیا چنچوي. ګوري تیوریسن هغه خلک دي چې په عامه اصطلاح د افغانستان له غرونو څخه غوښې جوړې کړي او له دریابونو څخه شروع جوړ کړي، ریزلټ یا نتیجه یې صفر وي. نو دا خلک ناکامه خلک دي او تیرو شلو کلونو ثابت کړل دا کسان نه حکومتوالي کوي چې نه د حکومتوالي په طریقه پوهېږي او نه د خلکو اعتماد رامنځته کولی شي او نه یو مثبت تغیر راوستلی شي. خو مطلقا ناکونه یم نسبتا اکثرا د دوی تیوریانې، د دوی مثلا بحثونه، د دوی پالیسیانې، د دوی تطبیقات هغه د حقیقتونو څخه ډېر لرې وي. په دا خاطر چې موږ د تیرو حکومت ډېر قوي چارواکي ولیدل چې د بهر څخه راغلي وو او په ډېرو غټو ظرفیتونو باندې بحث کوی، بالاخره نتیجه د کار ته به چې راغله د یو کال دوو کالو په
تیریدو تلارسه محترم دلته
واجر نشوي ورکولای.
تلارسه وبخشه د ساسو چې فرزن کله چې په یو برخه کې یو څوک ناکام شوی وي دا په هیڅ ډول باندې په دې دلالت نه کوي چې یو چا یو شی لوستی وي هغه تر هغه نه لوستی بیکار وي. دا خو یو حقیقت دی چې په دنیا کې شته. لا آدم تر دې دم
بالکل هغه لوستی، هغه مسلکی کسان، هغه متعهد کسان هم لوستی وی، هم مسلکی وی، هم متحد وی او هم په خپل ژمنو پالیسی او پلان او برنامه باندې عمل وکړه هغه کسان ډیر کامیاب کسان دی. ویته واقعا یو مسلکی او متحد مسلمان موجود نظام ته پاره ویلی. نو وخت د دوم د سوال اساسي برخه ته درازم کچیرته موږ وغواړو چې اقتصادي ثبات پر داخل شي، دبلیو سازمان عضویت تر لاسه کړو، د سارک سازمان غړیتوب تر لاسه کړو، د ریکا د غونډې تعودا تطبیق کړو، د سیمې د هیوادونو سره اقتصادي پراختیا پر مخ بوزو، یو سلسله اصلاحاتو ته واقعا شدید ضرورت احساسېږي. اوس هم افغانستان د 15 هیوادونو سره اقتصادي راکړې ورکړې لري، د خصوصي سکتور لا چاینا لا او د حکومت لا چاینا. نو دواړه بیا د افغانستان په اقتصادي اوضاع کې رغند رول لري. ګوري داخلي اصلاحات په زبر څو مسایلو ته اشاره وکم او بیا به بهرني مسایلو ته راځو. داخلي اصلاحات او تخصصات لمنځه لا بروکراسي یا کاغذ پراني تر ډیره حده پورې راټیټه شوې ده. کار او اهل کار ته سپارل شوی هغه افغانان چې د نظام دپاره ژمن خلک وو، پاک خلک وو، متحد خلک وو او د افغانستان دپاره یې کوښښ کوی، هڅې کولې، هغه اوس هم د حکومت په دستګاه کې کار کوي، ښه امتیاز ورکوي، ښه یې نازوي او همدارنګه د قدر په سترګه.
تلار صاحب وبخښئ، دا تاسو چې کار اهل کار ته سپارل شوی ده، په دې برخه کې خو ډېر سوالونه بیا هم شته، یعنی په دې کې شک نشته چې کار د اهل کار موضوع دا وي چې فرضاً یو انجینر باید په د اوبو او انرژي په وزارت کې کار وکړي او یا یو متخصص باید د ټکنالوژي په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې خو مشکلات شته دي، یعنی په دې کې هم شک نشته.
بالکل مدن بلې شو ازیدر ته وایم چې تاسو او ټول ګډونوال د بحث په دې موضوع باندې هدف ځینې واضح درته ووایم چې بیا ځینې کسان ونه وایي چې تلاش په کابل کې ناست ده د یو ډلې یا د یو نظام پلوي کوي او په عدالت او په حقیقتونو باندې نه غږېږي. د تاسو برنامه او هغه څوک چې دغه برنامه اوري هغه زرګونه لکونو کسانو ته ورسیږي او ورځي او دا بحث به دوی تعقیبوي. یو تعداد حقیقتونه موږ وایو او دغه څخه باید سترګې پټې نه کړو. هدف دغه ده چې د انرژي او د اوبو وزیر باید انجینر وي، د ټکنالوژي او مخابراتو وزیر باید انجینر وي، مسله تاسې نور مسلکي برخونه برخه چې دی هغه باید مسلکي وي. خو ګوري دغه بستونه چې دی په دې لوړه سطحه باندې دا د مدیریتي هرم په اساس باندې دا سیاسي بستونه دي او خارج د رتبې دي. کار څوک کوي؟ کار یا رئیس کوي یا مدیر کوي او یا کمیسون کوي. دغه درې پوزیشنونه مسلکی دي، برابر دوی کولی سي، ډیزاین دوی کولی سي، محاسبه دوی کولی سي، پروپوزل دوی جوړولی سي، پلان دوی جوړولی سي، برنامه دوی جوړولی سي، مشرانو ته ورکوي، مشران ته عمل کوي. زه فکر نه کوم چې په تیر حکومت کې کوم وزیر صاحب پلان ته ناست وي، میاستې په پلان باندې تیر کړی
وي. دلته د مقایسې خبره نه ده، بیا هم تلاش صاحب د مقایسې خبره نه ده. یعنی که چېر تیر حکومت کې ستونزې وي، دا اوسنی واکمنو ته برات نشي ورکوله په هیڅ ډول.
دا در سره منم، یعنی دغه د مدیریت په مدیریتي یا په منیجمنت لحاظ باندې تاسو وڅېړئ که چېرته موږ یو ولرو پیغه کې لس طبقې وي. اوله طبقه چې دا د سیاسي طبقه ده چې تسلیمون کده اصل مواد څوک تهیه کوي،
خو خیر
مواد یا کمیسون تهیه کوي او یا رئیس تهیه کوي او یا امیر تهیه مدیر.
بله.
دا کسان د پخوانی حکومت ته وسم
په همدې برخه کې به بله ماننه
بر
اصلاحات اقدامات چوی چدا کافی نه دی منګ نه دی ویلی چې اصلاحات نه دی راغلی. اصلاحات راغلی او دا هم د همدغه ستاسې زما او د بل او بل د وړاندیزونو او سالم نیوکه د وجنه راغلی. په دې باید اقرار وکړي هغه تدبر چې لازم ده، هغه تدبر او هغه تجربه نشته په نظام کې. کوای نو تر ننه پورې به هم اساسي قانون خلاص وي، هم به تعلیمي نصاب خلاص وي، هم به مشروعیت د ولس نه حاصل شوی وي. ځکه دغه نیمګړتیاوې شتون لري چې د دغې لامل شوی دی چې د هر یو بهر کې هم او خوله د تخلاصیږي او تنقید کولای شي، یا د وړاندیز په بڼه باندې یا د اصلاح په بڼه باندې، او هم نړیواله ته په اصطلاح دا شکایتونه ورځ تر بل ځي او رسیږي. د ده په ځای چې کمې شي ستونزې زیاتیږي. دروازې خلاصې وي د مکتب وی تړلې، دروازې خلاصې وي د پانتون وی تړلې، مېرمنه کار ته تللې کار لاس ونیول شو، متقاعدینو باندې معاش قطع شو. دا ظلم کله په افغانستان کې پخوا شوی و؟ په کوم جنگي شرایط کې متقاعد باندې دا شی دغه خپله لوږه فقر چا دا وسته په دغه شیانو راغلی؟ تر څنګ چې کوم مثبت کارونه شوي د هغې هم موږ تایید کوو، د هغې هم تمجید کوو. دا هر نظام مسؤولیت دی که تېرو نظامونو نه دي کړي، هغوی غفلت کړی، هغوی به خیانت کړی وي. لیکن تاسې چې کولی شئ دا ستاسې فریضه ده، باید یې وکړئ. او دا د اسلامي لحاظه هم پر تاسو فرض ده، او د حقوقي لحاظه هم تاسو د ولس خدمتګاران استئ، او تاسو د دې مدعی استئ چې تاسو تر ټولو صادقانه استئ. بنان په صداقت کې دا د شک فضا هم باید لرې کړئ. د ولس او د دولت حاکم تر منځ دغه هم باید لرې کړئ. دا باید هر یو وګړي ته په دې نظام کې ځای موجود وي. زه وینم چې استادان د پوهنتون ترکاري خرڅوي په بازار کې، زه وینم چې شپږ سوه زیات استادان دې ته مجبور شول چې د ولګې نه د بل شي نه د ولګې نه په تیښته شوي دي، خپل د بچو د پاره په تیښته شوي چې بچي به سر نوښته شول د تعلیم د پاره. په ولایتونو کې د صحت عامې د وزیر په خپله بیان کې اورو چې موږ پنځه کسه زنانه ډاکټر دی ولایت په سطح لرو. دا تر ټولو غټې نیمګړتیاوې دي. بیا په یو هیواد کې دننه هر څه د لومړیتوبونو په اساس وي. بې له شکه چې دا کارونه ښه کارونه دي، لومړیتوبونو ته باید وړتیا ورکړل شي. دغه نیمګړتیاوې بالکل شتون لري. دی په دې باندې موږ باید هیڅوک ونه دګو او هیڅکله دغه پرتله باید ونه کړو چې پرون نظام کې دغه نواقص و او ضرور نه ده چې په نن نظام کې دا شی وي. نن نظام خو د دې مدعی دی چې زه تر ټولو صادق یمه، نو باید هغه نیمګړتیاوې نه وي. دا ترخې تجربې چې په تېر 50 کلو کې تکرار شوي هغه ته به زمینه برابره نه شي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
شهاب صاحب کته ست راشم په دغه برخه کې چې مخکې تلاش صاحب وویل سي پورته پوستونه سیاسي دي او لاندې خلک شته، او واقعا هم په وزارتخانو په دغو ځایونو کې د پخواني مامورین ډیر پاتې دي، یو برخه تللي دي یو برخه یعنی کم هم ندی. آیا دا حل لار تاسو تشکری؟
یو ترخه تجربه متاسفانه دغه ده چې په تیرو 50 کلونو کې هر ځل چې موږ نظام له لاسه ورکړی دی، له هغې سره هغه د نظام ټول مامورین او متخصصین او مسلکي کسان او غیر مسلکي کسان دا ټول له لاسه ورکړي او له اینه تر ځایته پورې د هر څه له صفره پیل شوي دي. دا ځل هم توقع دا وه چې داسې باید په بشپړ ډول ونه شي، او سره له دې چې په ډیرو کوچنیو برخو کې پخوانی کسان پاتې دي، ولې په مجموع کې هر کله چې سیاسي اقتدار بدلیږي د هغې لپاره دغه هغه بستونه چې مافوقي رتبه دي یا سیاسي بستونه دي هغه خو په طبیعي لحاظ بدلیږي. ولې د خلکو پوښتنه دا ده چې نه، ځینې مسلکي بستونه هم تغییر شوي دي او هغې ته غیر مسلکي کسان راغلي دي. زه د یو غټ پوست په باره کې تاسو ته یو مثال درکوم چې مافوقي رتبه پوستی تاسو به د لوړو زده کړو د وزیر په توګه څومره اکاډمیک په هباد ولرې سي د اکاډمیک چارې له اے نتر ځای ته پورې ټولې د وسنل مې یارونو سره سم تاسو ته معلومي، د استادانو طرفه مې یارونه درته معلوم دي. دغه گزارش یا دغه راپور چې تاسو له خپل کارمند څخه اخلي په دې باندې باید خوب پوهیږي، سره دې چې دا بس سیاسي دی. یا د بودې انرژي وزارت فرض کړی چې یو انجنیر ماته غلط راپور راکړي او زه وزیر یم هلته او زه پوه و نه لرم، نو دا غیر مسلکی توب نشو. زما خبره دا ده چې دغه څه مشکلات شته، ولې زموږ لپاره اوس لومړیتوب بل شی دی. د افغانانو لپاره لومړیتوب دا دی چې اول موږ باید د خپل هیواد او د خپل خاورې ارضي تمامیت او ملي امنیت دا په ټینګ شکل باندې تضمین کړو او آینده ته هم تضمین پاتې شي. دغه ویره او اندېښنه باید له کوم افغان سره نه وي چې موږ خدای مکړه بیا افغانستان د یو بحران سره مخ کیږي. اول دا مسله باید یو طرفه شي. د غین وروسته بیا په کوچنیو لولونو کې ما مخکې یادونه وکړه چې په دې کې باید خلکو نظریات شامل وي، په دې کې باید متخصصینو، هغه متخصصین چې افغانان دي. زه د ناټو د بل د بل وارد شوي متخصصین نه یادوم، هغه خلک یادوم چې په دې وطن یې زړه خوږیږي او د یوې او بلې ستونزې له امله یا په کور دننه پاتې دي یا بهر ته تللي دي یا وتلي دي. د هغوی نظریات هم باید پکې شامل دي، ځکه دا وطن د هغوی هم دی. یعنی که یو څوک نظر ورکوي یا د حکومت له منځه د دې معنا دا ده چې یو افغان هغه دی او بل چې بل نظر ورکوي مخالف یو افغان هغه دی.
شهاب صاحب مننه. تاسو مهمه موضوع یاده کړی ده. هر افغان په دغه وطن کې حق لري، هر افغان د دې وطن په جوړولو کې حق لري، هر افغان د دې وطن په برخه کې په یو نظر کې حق لري او دا باید شریک شي. وړاندې په دې برخه کې چې ما په مقدمه کې هم د خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې اجتماعي روابط څنګه وو په دغه کال کې، لایو خبرتیا وروسته د بحث دا برخه راخلو سي له اجتماعي پلوه تیر یو کال یعنی 2023 کال روابط د چارواکو او د خلکو څنګه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه بحث چې په 2023 کال په ترس کې څرنګه وو. میلمانه مو دی سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. تلار سب لتاسو دا پوښتنه وکم ما مخکې د خبرون په پیل کې مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې هر غونډه چې جوړی شي ډیر عادي غونډه وي، حتی فرضاً د اولمپیک یو غونډه، په دې کې هم یوازې طالبان برخه اخلي. فکر نه کوي په دې ډول باندې د ټولنې د خپل قشر منسوي کیش دا نور اقشار؟
بل بلې دا کې شک نشته، خو متاسفانه چې گاوردیان هم دی خپل مستعمره بادار وایم او کوم خپل تحت العصر بادار وایم چې هغه امریکا ده یو اشاره ته انتظار ده. اما دا چې دومره ځان په دې مسایلو کې راغی، زه فکر کوم چې درې مسایل ته ډیر مهم دي بیا اسلامي مطلب رسټوک. یو دا د غزې د فلسطین او د اسرائیل شخړه چې نړۍ او امریکا او اکثریت سازمانونه ډېر سخت مصروفه کړي دي. دومره مسله د اوکراین او د روسیې ده چې نړۍ هلته ډېره سخت مصروفه کړي. او دریمه موضوع زه فکر کوم چې د عراق، لبنان، سوریه او ساوت افریقا دا موضوعات دي چې د امریکا څخه د مستمرې ټغر ورو ټولیږي د خپلو غړیو سره. اوس دې بدې ته ګران پاتې دي چې دغه کومه برخه شړېدلې مدیریت کړي، در حال کې چې دوی هر هیواد ته ورغلي دي او په هغه هیواد کې ډېرې پراخې ستونزې او مشکلات راولاړ کړي دي.
تلار صاحب وبخشي، اصلي سوال خارجي روابط به پریږدو. ما دا ویل چې په کور دننه فرضاً طالبان یو غونډه جوړي. زه تاسو مثال درکم، کله چې هغه ورځ مانځله چې امریکایي قواوې له افغانستانه وتلې دي، یوازې دوی په دې غونډه کې ناستو. که چېرته دې د جدې د شپږمې په باره کې یوه غونډه وي، د ثور د اوومې په باره کې وي، یوه بله ورځ وي، یوه تاریخي ورځ وي، ولس په دې ډول نه پردی کیږي؟
ولس شیبر صاحب مبارک راځي، تاسو په هر کلدلې چې په زرګونه کسان راغلی وی او مختلف ولایتونو سیمو څخه دی په افغانستان کې. اما خبره د ډیپلوماټ او شاشدافیر او د سفیر او مثلا داسې نور چارواکي چې تاسو یادوي، زه فکر کوم چې یو سلسله تحریمات هم د امریکا د خوانه په دې کسانو باندې دي چې په ډیرو شاندار غونډو کې ګډون وکوي چې قصدن کمرنګ معلومی سي او هغه روابط مخړ پړ معلوم سي. اما په ټیټه سویه باندې سفیران ماوین دي سفیران
نه. زما بیا هم تلاړ سب، زما سوال مراد له سفیرانو نه نو، زما مراد له دې ده مثلا که د لوړو زده کړو د وزارت له لوري یو غونډه جوړی شي، د شیخ ندیم ګمان نه کوم چې نورو ته برخه ورکړي چې تاسو هم پکې راشي، لیکن ځینې وزارتونه داسې دي چې صرف طالب ته اختصاص کړی دی او دا ولس او د دوی ترمنځ فاصله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې برته چې داسې موضوع بنې که څنګه چې تفسیر دی غوڅ کیږي. زه په خپل کابل کې هر غونډې ته چې وړم ورکړلای سم، دعوت هم را کوي، ګډون هم کې کوي سم، نظر هم ورکولای سم او همدارنګ انتقاد هم کوي سم. خو هغه انتقاد چې سالم او د حقیقتونو سره مل وي، نو په دې اساس باندې د شیخ ندیم صاحب چې د تحصیلاتو علي وزیر ده په غونډو کې مثلا ماوینین یې موینان یې رئیسان د هر ولایت د پنځو رئیسان، تاسو وګورئ چې د اکثر د ټولو اقشارو دي، تاجکستان،
ازبکستان، هزارستان، پښتونستان. نه نه ما نه نه تلار صاحب، په همدې برخه کې زه به د شهاب صاحب نظر واخلم. شهاب صاحب، د دنیا په د درېمې نړۍ په هیوادو کې لکه افغانستان د دې لپاره چې دنیا سره تړل شوې ده، زه متاسفانه خبر نه یم چې ستاسو تخصص په څه کې دی. اول خدا پوښتنه کوم شهاب صاحب، تاسو څه شی لوستي دي وبخښئ؟
ما ماسترۍ مې په نړیوال اړیکو کې کړې او بل ماسترۍ مې اوس په پبلک منیجمنت اند ګورننس کې په پای ته رسیدو باندې یو ماسترۍ نړیوال اړیکو.
اوس د امتحان د نړیوالو اړیکو په برخه کې تاسو ماسترۍ لري، دلته په دې بحث کې برخه را سره اخلي. ډیر آسان کار، کله چې په کابل کې چارواکي غواړي چې څنګه نړیوالې اړیکې وساتي، فرضاً د آنلاین تاسو په دې غونډه کې شریکولای شي، ساده صاحب شریکولای شي، نور دوستان شریکولای شي، په دې ډول به دا کوم کسان چې حتی له وطنه د باندې هم دي داسې احساس پیدا کړي چې هلته په کابل کې چې څوک ناست دی هغه ولا زبط نه سم ما هم خپل غنی څنګه شاب صاحب کوستا سو نظر واخل
دقیقا جناب شیبر صاحب د افغانانو ترمنځ زمدغه مسلې ته ضرورت دی. ما مخکې یو څه یادونه وکړه چې متاسفانه موږ هغه ترخه تجربه دالرو چې هر ځل نظام تغییر شوی هغه پخوانیو خلکو ته چې زه په پخوانیو کې البته نه یم، هېڅکله حکومتي دنده نه اجرا کړې او نه اجرا کوم، دا ټول اګنور کړي دي. زه وایم چې حتی هغه خلک چې اوس له افغانستانه بیرون دي هغوی د افغانانو په توګه غونډو ته د بلل کېږي، ټولنیزو اړیکو نه د استفاده ورنه کېږي، او دغه عام خلک د وطن د اتباعو په توګه باید په ډېر خلاص شکل سره هغو مسایلو ته لاسرسی ولري چې د دوی په سرنوشت ټاکلو کې مهم دي. دا ډېر مهم بحث دی. یو څوک چې د سرنوشت ټاکلو په مسله کې ځان صحیح وبولي، هغه بیا د مالکیت احساس هم پیدا کوي، هغه بیا د پرېکړو دفاع کوي، هغه بیا هر تصمیم چې ولو که غلط تصمیم هلی هغه نیول کېږي، هغه بیا د هغې تصمیم دفاع ته چمتو وي. نو زه وایم چې دغه مسله په ځینو حدودو کې د کورنیو چارو وزارت یادونه تاسو وکړه، کورنیو چارو وزیر همیشه همدا خبره دی خپله کوي چې موږ باید خلکو ته سهم ورکړو، موږ باید د خلکو غږ واورو. خو دغه خبره ولې له یو بلې خوانه نه پورته کېږي؟ د خلکو پوښتنه همدغه ده.
بله،
چې ځین کسان د افرادو په توګه باندې د دغه مسایلو مخالف دي او غواړي چې همیشه یو څو کسان
مننه شاب صاحب. مثلا دغه اوس د پښتنه بل ساده صاحب کیسه سو نظر واخلم. مثلا طالبان وایي چې په تعلیمي نصاب باندې کار کوي، په افغانانو کې چې په اروپا او امریکا او په نورو نړۍ کې اوسي یو شمېر ډیر متخصص کسان لرو کې کابل ته نور غواړي چې مصارف کیشي، آنلاین غونډه خور سره جوړول شي کثرنګ سادات سره.
تاسو خبره بالکل دقیقه ده فرمان شبر صاحب. نو وړاندیز ما په خپل هم دوی ته کړی، د ټلیفون په کرخه مې هم کړی ده، هم د قطر دفتر مسؤلینو ته، هم د ښاغلي حنفي صاحب د دفتر مسؤلینو ته چې اوس د افغان سفیر په توګه په چین کې دي. حتی د دغه مهاجرینو د راتګ په هکله ما ورته وویل چې که چېرته هلته داسې تجارب نه وي، دلته ډېر مجرب متعهد افغانان شتون لري چې نه په پخواني دولتونو کې پاتې شوي دي، نه ککړ دي، نه په فساد، نه په بدنامۍ، نه کوم ګوند غړي دي، ډېر ملي آن لرونکي کسان دي، یعنې ملي ګرایان دي په ټوله کې، او د وطن ملي ګټې ورته لومړیتوب لري او مسلکي افراد دي. بنان د دوی نظر اخستل ډېره ساده ده. اوس نړۍ ټول ډیجیټل شوی ده، د سکایپ له لارې، د زوم له لارې د ټولې دنیا سره سړی رابطې تړلی شي، او د پوهنتونونو سره خاص کر. نو نظریات اخستلو کې څه ګناه نه ده. او بل دا چې همدغه د اساسي قانون په هغه مې څو ځله دوی ته ټینګار وکړ چې که چېرته تاسې وایئ چې د الحضرت موزر شاه د وخت قانون بنان د ده اصلاحات چې تاسې د شرع مطابق غواړئ، دا دومره وخت ته ضرورت نه لري. تاسې کې خپله دومره د دین عالمان شته دي، او که نشته بیا په بخت کې هم دا د دین عالمان موږ او تاسې لرو. خو زر تر زره باید دا چټک دا کارونه باید وشي. په دغې پلمه دوه نیم کاله، نږدې درېیم کال ته داخلیږو، نیمایي قشر د دې وطن مثلا په کور ساتل شوی دی، د هېواد د اقتصادي لحاظه هم او د خپل د ټولنیز لحاظه هم ناامیدیانه سره مخامخ ده.
مننه ساده
صاحب،
مننه. په ډیر وړه برخه ده، د یو یوونی مخته ما د افغانستان د علوم اکاډمي له یو مشر سره خبرې کولې. د پښتو تشریح قاموس اول ټوکې چاپ کړی دی، له اوله ترتی پورې، له الفه ترتی پورې. بیا کله ما په شخصي ډول باندې لاغه مسول نه په دا پښتنه کوله چې تاسو په بهر کې افغانان را شغولې دي، غوی معلومات نه لرل، یعنی دا خبره صفر ځن په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکي. مثلا دوه کسان چې دغه اوس زما ذهن ته راځي، ډاکټر ملکزی په جرمنی کې، جرمنی پښتو جرمنی قاموس هم آنلاین تالیف ترتیب کړی دی او تدوین کړی دی، او هم چاپی بڼه باندې چاپ کړی دی، او د جرمنی حکومت هم مډال ور کړی دی، او ډیر لوی ډکشنری دی او ګرامر هم لیکلی دی. ډاکټر وردک په فرانسې کې فرانسوي پښتو ډکشنری تالیف کړی دا، او کلونه دی دواړو مثلا دا دوه کسان زه یادوم په دې باندې کار کړی. همدا رقم پولیسکونو نور افغانان دي، خو علوم اکاډمي حاضر نه ده چې له دوی سره ارتباط ونیسي او دا روابط ټینګ کړي. تلاش صاحب فکر نه کوي چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، پوی دي، تعلیم یافته دي، تکړه دي، له هغوی سره ارتباط به دغه وطن په پښو ودروي، او دا خلک به فکر وکړي چې واکمن چارواکي دوی غواړي دوی رټینه.
شیبو ته مخکله ده چې تاسو سوال تر سم یو نیو کلر اجازه راکوي
مهرباني
کله ده چې دا نیو کم شهاب صاحب بده ونه لګیږي
نو خو هغه مخکې چې تاسو ویل وای ک په ځای انتقاد وي پروا نه لري نو خو د دوی لپاره په ځای انتقاد خو به بد نه
ډیر علي زه د بحث ګډونوال او متخصص یو سړی ته وایم چې د لسانس او د ماستری ترڅنګ د هغه پوزیشن یا د هغه بس یا د هغه خدمت تجربه ولري نو لکه څنګه چې شاهاب صاحب معلومیږي تازه په ماستری باندې بوخته دای دومره ماستری هم کوي اتن تجربه د مدیریت او منیجمنت نه لري هغه کسان چې تجربه و نه لري نو په حقوقي اړخ نو په تخنیکی اړخ او نه هم په مالی اړخ باندې د یو مسلې باندې پوهیږي او متاسفانه چې هغه څه چې تم کیږي په دې بحث کې نه به تاسو ترې واخلئ او نه به اوریدونکي ترې واخلئ
مخکې تر دې چې تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ کنه تاسو خو د شهاب صاحب په باره کې دا معلومات نه لري چې دا تجربه لري کنه نو ولې دا حکم کوي
مخکې به سوال کوم چې آیا تاسو په دې مواردو کې څومره زده کړی کړی او څو کړی دوی ویل چې زده کړی مې تر دوه ماستری ریپابلک اف منیجمنت کې کړی یو ماستری مې په نړیوالو اړیکو کې کړی او هیڅ مې حکومت کار نه دا کړی
شهاب صاحب البته په دې برخه کې یو بل شی هم ده مثلا کچیرته دا باس بیا بلی خواته ځي کچیرته د تجربې مسله راشي دا شیخ ندیم څه شی لوستی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارې مخته وړي دا خو هیڅ ځواب ورته دې ته څوک نه لري لیکن که به راشو بیرته هغه سوال ته تلاش صاحب مخکې چې مې پوښتنه کوله بله نه نه دا مې مثال د مثال په حساب دا خبره کوله
هدف دلته دی هغه چا په بحث کې ګډون را سره کې او تحلیل کوي دا تحلیل کول کې باید ډیر قوي متخصص خلک وي متخصص معیارونه لري تجربه تحصیل او همدارنګه ژبي او مهارتونه او شرط دی و متخصص
نو شهاب صاحب خو ډیر روان خبره شهاب صاحب پلان دو تاسو خپل ځواب ورته ورکړي
دغه مرګري د معلوماتو لپاره به صرف دومره وایم چې زه لس کاله تجربه د کار هم لرم په ملي او نړیوالو بنسټونو کې په الجزیره بی بی سی او په دې رسنیو باندې زما مرکې په یوټیوب باندې ډېر اسانه کتلای شي د افغانستان په ټولو محلي رسنیو په کابل کې تاسو زما د کلونو کلونو مرکې کتلای شي او زه د استاد ته خروختیا غواړم چې دغه زر زر قضاوتونه ونه کی ځکه دا خو د وطن خبره ده او د وطن د ګټو خبره ده د ژبو مسله یاد کړه زه الحمدلله په پنځو ژبو د جرمني ژبه په شمول باندې تاسو د ملګری صاحب د کتاب یادونه هم وکړه یعنی دا زه د ځان ته حق کینه وایم زه وایم چې کتور قضاوتونه د یو داسې چا له ادرس څخه هغه ځان ته د علم د کور سړی وایي
مننه شاب صاحب مننه مننه تلاش صاحب هغه مخکې سوال سی وسی باید په بهر کې له میشتو افغانانو استفاده وشي او که کابل ته ورغوښتل ګرانه وي آنلاین ډول باندې باید دغه رقم غونډې جوړې کړي او افغانان فکر وکړي چې دوی هم د دې وطن په پرمختګ کې برخه اخیستی شي
مسله مو ملي ده او د وطن ده په دې هر افغان د کور د ټول نړۍ څخه حق لري نظر ورکړه سالم صحه وړاندې مختلف ابعاد وګوري او حکومت ته ور وسپاري دا د هر افغان او مسلمان دیني اسلامي او تسلیکي
نه تلاش صاحب زما سوال داسې و چې دې ته باید زمینه مساعده شي زمینه مساعده شي مثلا تاسو په پانتون کې یو باس باندې خبرې کوي ولې لغو افغانانو نه استفاده نه کوي چې د دنیا په ډیرو مشهور پانتونونو کې استادان دي خو آنلاین د سره یو ځای کې
شیبر صاحب زه د څو کانفرنسونو غټو کانفرنسونو شاهد یم چې په جرمني کې په امریکا کې په استرالیا کې په ایتالیا کې په سویډن کې په پاکستان کې په هند کې او په ایران کې د هغو متخصصینو متحدو افغانانو سره اړیکې نیول سوي د دوی نظر راغوښتای ده او په ایمیل کې هغه کومه موضوع چې دوی په ذهن کې وه په دوه ملي ژبو دریو پښتو باندې
د افغانستان مسولینو او هغه کانفرنس چارواکو راغوشتي دي آی متحد کړی دي کدی نصاب برخه وی ک تخنیکی برخه وی ک اقتصادي برخه وی ک سیاسي برخه وی ک علمی برخه وی ک د ګرامر برخه وی او ک داسې نور موارد وی آی ترتیب کړی دي او لا نور کار پر روان ده د جنامندی د کار
ماننه تلاش دا هڅه باید مننه دا هڅه باید زیات شي چې ټول افغانان د وطن په پرمختګ کې برخه واخلي. د خبرونې مو تقریبا یو ډېر ثانیې لرو، ساده شپ ک په لاندو ستاسو یو نظر واخلم او بیا به خبرونه راغونډ کړم.
مهربانه سي ستاسو د دې وړاندیز سره نه یوازې چې موافق یم، بلکې هر آن که د وطن لپاره داسې یو غږ پورته شي، موږ پخوا هم دا ثابته کړې ده او اوس بیا هم ثابته وو پراتونکي کې هم انشاءالله د هرې برخې لپاره زه شخصا ورته په هر حالت کې چې نیمه شپه خندي حاضر یم چې د دغه مسلکي افرادو چې البته بیا وایم چې نه په پخوا کې ککړ شوي دي نه بسناولي شوي دي، لاکن وطن ته ځورېږي. متحد افغانان دي، مسلکي افغانان دي، دلته په پوهنتونونو کې استادان دي، که ډاکټران دي، زموږ په شان حساب مسلکي په دې نورو برخو کې د دې ټول شتون شته. د دې سره مشوره کول د افغانستان د راتلونکي مترقي افغانستان ضمانت کوونکی دی.
ډېره مننه سادات صاحب او تلاش صاحب، له تاسو هم منندوی یم. شهاب صاحب کور مو ودان، ستاسو هم چې بده خبرونه کې مو برخه واخسته، زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم.
جنازیل مزرات سوکرا کمیس دشراب و میخانه کی مریم مزبر گستا پوری رانج پی جنم زلی و نی نیم هر سفی جنم خدای دیو سوکور تا مجبورا نکریز دغه دم دنیا شپې جنم چې په سنسار سر گریوان جوړیږي زما یقین دی زما ځان جوړیږي راسی چې ټول لاسونه یو کوڅه بیرې ته بګران افغانستان جوړیږي بدن میرا پوہی ہو رنگ ونما پمو دا پاس جانان تے زنگ ونما چی دا دوستر گو تھاب دین لیرما چیری شراب چیری ببنگ ونما چھوٹے چھوٹے زخمی زخمی شہیدی یو سوک داستا پر بزوانی شہیدی چی پیغلن چنائی تر گوریو سیدا مومن خان دی ارمانی شہیدی مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالی پوابرو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا
ژوند به بیا ستا نام نه واخلم ته خو نامرده تر هر چا وخت لکه یوسف پر زلیخا تو متی داسی یو چا کرم بی ګنا تو متی نو می ستاله خپل سنول می دو خو دې بنو زوم ده چا ته مکی